دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زبان میر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ولیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې و نړۍ خبرونه. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې حملې زیاتې شوې دي، د پېښور پولیس وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی، او اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباری کړی دی چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر 6 روپۍ ګټه ورکوي چې له دې قبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز ویل چې له ایران د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدالسمی خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په 1999 ویم زیګیس کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله، چې په 2004 زیګیس کال کې 4% کړه. په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز پریدی وایي حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایران دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو څرګندونو او د کاربندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیګا مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې کاروباریان پابندي چې په ناقانونه ډول په هیواد کې پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي. د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
انټيليجنس بیسډ اپریشنز هم کیږي، زموږ سرچ اپریشنز هم کیږي، زموږ کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي.
رشید دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د جولای پر 6 د خیبر د باړې د تاڼي او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په 2 ځانمرګو بریدونو کې 4 پولیس سرتیري ووژل او 10 تنه ژوبل شول. تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې 3 پولیس سرتیري ووژل شول. د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک لګاډي سره نږدې په ځانمرګ برید کې 8 تنه ژوبل شول. د باړې اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمہواری چا نه ده منلې، خو د پېښور پر امنیتي پوسته د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشاره کې د امنیت په مخه په 4 واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. د راډیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکي انتظامیو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت محرم پیل شو او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي. د نړۍ شیعگان هر کال د محرم په لومړۍ ولس ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي. د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چوټي یا رخصتي اعلان کړی ده. د اوکراین سیمه ییز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرلپسې 3 ځل هوایی بمباری کړې چې پکې بندري تاسیسات، د غلو ګودامونه او ملکی بیخ بنا یا انفراستراکچر په نخښه کړی دی. تازه حمله پر داسې محل شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینی غلې د لیک د اجازه ورکولو هغه موافقې لغځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی او خبرداري ورکړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمه ایز والی ویتالی کیم ویلي دي چې د میکولایف ښار په مرکز کې پر یوې درې پوړیزا رهایشي ودانۍ په برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتلس تنه ژوبل شوي دي. د اودیسا سیمې والی اولیګ کیپر ویلي دي چې هلته د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لږ تر لږه دوه ولسی وګړي وژل شوي او د ښار مرکزي برخې ته یې زیان اړولی دی. د اوکراین فضایي دفاع اداره وایي چې روسیې د حملې پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځېدونکې بې پیلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وویشتل. د روسیې د دفاع وزارت دا وکړې ده چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکراین هغه ډول سمندري بې پیلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په وروستیو کې له روسیې سره د تړلې کریمیا سیمې د یو پله د زیانمنولو لپاره کارولې وه. خو اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي په روسي بریدونو کې د اودیسا سیمې هغه برخې قصدن په نښه شوې دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی یوه د نایجیریا او کاناډا، دویمه یې بیا د فلیپین او سویټزرلینډ، او دریمه یې د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشت په ترڅ کې په نیوزیلینډ او آسترالیا کې کیږي. پرون کوربه هیواد نیوزیلینډ د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې ناروې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې آسترالیا د آیرلینډ ملي لوبډلې ته په 1-0 شکست ورکړ. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته وګیاست، او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او وسم ورزو لومړی رپورت ته. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته د یو لیټر تیلو پر سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د یو لیټر پر سر ګټه 6 روپۍ ته ښکته کړې چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا پی ایس او وایي حکومت په وروستیو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې، او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور له کراچۍ څخه د نیاز علي په رپورت کې.
د جولای په 6مه په کراچۍ پریس کلب کې د آل پاکستان پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن مشر عبدالسمی خان په خبري غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې، د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 2 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په 2 سحر 6 بجے به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه اوتړل شي. د دې حکومت نه مونږ هیڅ تما نه لرو، ګنی مونږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر مونږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زمونږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولست تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره روزگار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په 1 لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه، او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ 1 لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو په پېښور کې هم د خبري غونډې په مهال سبا د جولای په 2 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبري غونډې په مهال د پېټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر مونږ ته ملوي، موږ غواړو چې مونږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دي شي بل ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا مونږ ځات هټ کړیو نو دلته مونږ په غیر قانوني ډب سټیشن کولاو شي په کې خرچيږي نو غوږ زمونږ پټو پمړو سینو خا ډیسټرب کړی دي
بل خو د یادی اتحادی او مشر نومان علی بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دي او ویلي دي چې د ایرانی تیلو د قاچاق لکبره زمونږ د تیلو خرڅ 10% کم شوې دي بل خو د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې احتجاج په اړه تر اوسه سندي ویلي او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مرابطه ونشوه د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچي او نورو ښارونو کې بیا د جولای په شلمه د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوه چې خپل گاډي د تیلو نه ډکول په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په شلمه مشال ریډیو ته بیا ویلي د معاهده او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دي په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولستې زیان ونرسي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
اوردونکو په ورستۍ ورځو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلواله حمله زیاتې شوې دي چې په کې یو شمېر سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده خو د پېښور د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به ناامني ختم کړي په همدې حال کې شنون کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ریاست پر تګلاره نیوکې کوي په دې اړه نور معلومات د هارون پاچا پر رپورت کې
د پېښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز هارون رشید د جولای پر شلمه مشال لډو ته وویل دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حمله سي واشي خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ژر د چې په هغه پېښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي
زمونږ انټيليجنس بیسډ آپریشنز زم کیږي زمونږ سرچ آپریشنز زم کیږي زمونږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي چې درې ورځې کې لګ دا شی لګ زیات شوی دی پدې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي نو دا کسان چې کوم پدې کې انوالف دي ټول به اونۍ ورشي د خلاف به کاروای کیږي ټیرریسټ خو به ډیفرنٹ ګروپس دي ټي ټي پی والا کې دیشي یا جماعت الاحرار والا کې دیشي باقاعده گرفتاریاں هم کړې دي او نورم پای باندې کار روان دي زموږ ځوانان ټول تیار دي زموږ ځوانان ډېر زبردست پرفارمنس هم کوي دي مورال ډېر زیات هاي دي
د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په تر هغه بریدونو کې اضافه لیدل شوې کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې وې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل یو رپورت کې وویل د 2023 زیږدیز په ولنۍ شپږو میاشتو کې په ملکي پتر هغرو او ځانمرګي وبدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړي د پاکستان پوز ویان میجر جنرال احمد شریف چودھری 13 جون میاشت پر اولپنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې د په خبره 1102 وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولې دي خو په پیښور کې خبریالو د امنیتی چارو شدونکو شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستی ادارو چوي د دې په ان تر هغه چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت د خپل ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسی ختمه کړي نه وي د ملک په تیر د پښتنو سیمو امنیت به خ نشي
کله به وي دا ګډ طالب دی کله وي دا بیت طالب دی دا عوام چې دا ټول بیت طالبان دي د ډیرو درو ورځو کې په پیښور کې د پیښور ګیر چا پر تقریبا 3 غټه پیښې وشوې تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي شپږ پولیس والو دي تحریک طالبان تنظیم دي چې هغه کله ځان ته جماعت الاحرار وایي کله ځان ته تحریک جهاد وایي نغې ذمہواریم په غاړه اخلي او موږ دا وایو چې دا تر ریاستي ادارو د غلط پالیسۍ په وجه باندې او دا غي د خپلو مفاداتو د وجه نه دا ترهګری دلته روانه را د پښتنو په دې سیمه باندې.
د جولای پر 12مه شپې مهال د بلوچستان په ژوب کې پر چاونې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې د جولای پر 14مه د پوز د مشر جنرال آصف منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یو ورځ وروسته یعنې د جولای پر 15مه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوتونی ول او ویل چې دا غیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصول او نه هم په دوحه کې کړي د سولې معاهده ته ژمن دي. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15مه مشال ریډیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خبر به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نکتی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په کورما کې انتظامی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو پر سر تر خونړۍ ونښتو وروسته انټرنیټ بند کړ. په وروستیو ورځو کې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی، خو په ساده کې لا هم بند دی او د هغه ښار اوسیدونکي وایي د کاروباري هلو ځلو تر څنګ یې ورځنی ژوند هم اغېزمن شوی دی. چارواکي وایي ژر به د ښار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړي. نور د طارق اورگزی په رپورټ کې.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغه کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مئی هر ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپل پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسله د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکنی نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپل چارې پر مخ بوزي.
چې بینک ته لوړ شنو هغه خوواله نشو، هغه مو ته یو ورور باندې مو څه شو کو ځنه خو مو نشو دیر کوله پیسې نه ته چی څه اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپے مو سره سره دی. دا 200 روپے په دوه 200 روپے زو په خبر ته لوړ شم، کزه ټل ته لوړ شم، کزه کوار ته لوړ شم، کزه کور ته لوړ شم، په دې خو مو هیڅ کار نه مري. نن دا د مو شپې ګمه پیرا دی څه زره نو شپې ګمه ورې زره څه زته را څه شپې ګمه ورې ده. اخر طریقه خو په کار دی حکومت
په کورما کې دوه وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ډی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال رادیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم نادره ایشولو دي کې اکثر ډیر خلکو بایومټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي، هغه ته اپلای کوونی وي او سره د بایومټریک غوته لګونی وي، ناغه یو کوم نکي بالکل د روزګار سیستم ویلور دی د انټرنیټ د واجه.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د رښتوالي لکبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په خار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه پر ورځ یوربیا مقامی خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صدا کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول، خو انټرنیټ یې وس پر دوی بن ساتلې.
ابا کوم ته دا سینډر نه غنو مو بیا د بازار بندولو اعلان وکړو، بلخوا
موږ په دغړه د کوزی کورمه مرستيال کمشنر لا محمد نانه او پختل چې درکاله پورې به د سدې انټرنیټ بیرته بحال شي نو هغه مشال لډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په خار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو دپاره رسمي غوښتنه لا متعلقه محکمې کړې ده. عدنان زیاته کړه چې ډیزر به انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي خو هغه به د خار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي ولې چې پوره بندیز اچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق ندی. په کورما کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع سمګه یو فریق تعمیراتی کار پیل کړ. کڅو هم په سیما کې شروع شوی جګړه پر ذاتی بنیاد وا خو پر دویم ورځ یو شمیر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ور وغځول شو. په شپږ ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوی 15 کسان مړه او تر سلو نور زخمیان شوي. په سیما کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د شیعه سنی مشرانو موعده لاسلیک کېدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګه ایښودل شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د افغانستان په خوست او لس نور ولایتونو کې له 12 ټولګي څخه د فارغو نارینه زده کوونکو د کانکور ازموینې دوه ورځنی بهیر پیل شوی دی. د طالبانو حکومت سکال نجونو ته په هغه ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي سکال به په افغانستان کې شاوخوا 1,600 زده کوونکي دولتي او شخصي پوهنتونونو کې داخلي واخلي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د خوست په کانکور ازموینه کې 3,204 د زده کوونکو د برخي اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال رادیو ته وویل د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوي او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په ولسو ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید پوهنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. 3,300 شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازمینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازمینې په خاطر 4 ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازمینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
هم دغه هوس د هیواد په یولس ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو ستاسو د سوالو شمیر 1,000 سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت 2,40 کې وو ولې وس 4 ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی تر څو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خدمتونه چې کړی دي په آرامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی د ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې خوي. د خوست د لکنو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او د ازموینې لپاره پوره تخنیکی تیاری هم نیول شوی دی.
یقینا ما ډیره خواري کړې ده. غواړم چې خپل فکلتی ته په خون ورو سره کامیاب شمه. زما د خوښي په ګلته چې دغه د خوش زاید تیب دی. غواړم چې دغه خپل هیلې ته ورسیږم. که د ازموینې په باره کې ووایم ازموینه م یقینا ډیره شفافه وه. زه خو چې حکومت صحنې ته ګورم یقینا له هر اړخه له هر تخنیکي اړخه سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي
ته زمونږ په وطن د ټکنالوژۍ له برخې ډېر نیمګړی دی. عموما مونږ په هر مسلک کې پاتې خو زما د دې سره شوق کم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نوښتونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا سږکال د هیواد په کچه 1,500,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فورمې ترلاسه کړي چې له دې جملې به 1,600,610 تنه د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 یو درشم دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
اروپائی ټولنې د طالبانو د حکومت د درو چارواکو په ګډون پر 1300 کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوم لړ کې شامل شوي دي. د اروپائی ټولنې شورا پرون په خپل وپاڼه د هغو کسانو نوم لړ خپور کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دی. او پر هغوی لز دکړو څخه د جنو به برخې کول او لخذو سره د توپیر پالنې تورونه پوري شوې دي. د طالبان حکومت لا د اروپאי ټولنې اقدام پاړه سندې ویلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپאי ټولنې او امریکا استازولیو له طالبانو غوښتي چې خځو ته د هغوی حقونه ورکړي. د اسمت ساروان رپورت.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو او جنو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپאי اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همدارس د ستر محکمې سرپرستانه تحریم کړی دي. اروپאי اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل وی پانه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلستانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلی شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپאי اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیه پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بیبرخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوې دي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له شوانځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بل خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپאי اتحادیه استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان شزو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې هم درز ویل شوی چې اروپאי اتحادیه له طالبانو غواړي چې د شزو او جنو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیر بیا د شزو او جنو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د شزو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د شزو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه شزي چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله لکاره وزګاره کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز وویل چې له ایرانه د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دوی د څرګندونو او کاربندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیګام شال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوسته. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه خار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنۍ مخنیوي هڅه کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. رشید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. پرون د خیبر د باړې د تاڼې او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په دوو ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس سرتیری ووژل او لستنه جوړول شول. د هغې حملې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشره کې د امنیت په مخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیری ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر شلمه په پاکستان کې د هجری قمری کال لومړی میاشت محرم پیل شو او ټاکل شوی چې د جولای پر 28مه او 29مه د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي. د اوکراین سیمه ییز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرله پسې دریم ځل هوایی بمباری کړي چې پکې بندري تاسیسات، د غلو ګودامونه او ملکی بیخ بنا یا انفراستراکچر په نخښه کړي دي. تازه حمله پر داسې محل شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینې غلې د لیږد اجازه ورکولو هغه موافقه لغځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې و، او خبرداري ورکړې ده چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. د خبرونو لنډیز مو واورې. د وسم وخت شوې د ونیز خبرونې مشال رادیو مجلې په دې غاڼه کې مدرته د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کندیرا پرمړینه راپور او مرکه راوړی ده. نوموړی چکای لیکوال، شاعر او موسیقار، خو د فرانسې شهریت یا تابعیت هم لري. په خبرونه کې نور ادبی راپورونه هم شته او نجیب امیری درته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشي. دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کندیرا پر ابدي بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پېښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده، او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروخه د راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاد فرانسوی لیکوال میلان کندیرا د جولای په 11مه ل نړۍ سترګې پټکړي. هغه شپه کم سل کال ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې ایزو کړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په 11مه ل نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1971 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو، خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو، خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کندیرا په یوه هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کندیرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقار او پیانو یې غږوله. هغه د 1948 نه نیولې تر 1960 کاله پورې د برنو خار د موسیقي د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کونډیرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1960 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1948 کال کې د پراګ په چارلس پوهنتون کې د ادبیاتو هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سیمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند نه وویستل شو او تر 1956 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلوده. دغه لومړی شعري ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی وه. لومړی ناول یې په 1960 کال کې چاپ شوی و چې ټوقه یا جوک نومېده. د مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خپرونې کوي په خپل یو تازه راپور کلی کې میلان کونډیرا چې آثار یې د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوي، فارسي ژبه هم پکې شامله ده، او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې، خو ګڼې نورې جایزې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکوسلواکیا کې اوسېده لیکلې په چیکي ژبه کول، خو بیا وروسته چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1979 کال نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چک جمهوریت ته ستون شوی. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1990 کال په پیل کې دلته راغلی و، نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځي چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي، خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو، نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې، کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم مالکی میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي، ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې ساه اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی وه. د دواړو سفرونه خوښېدل او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود، دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیل به یې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مېشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر دی. نو مخام خټک صاحب، ډېره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوئ. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې، یو نړیوال لیکوالو او په چیکي لیکوالو په چیک کې پیدا شوی او په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې، خو د خپل قلم په برکت دی د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلی او خلکو پېژانده. د دې په باره کې که د مشال رډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي، میلان کونډیرا څوک؟
یار اول بدوی چې میلان کونډیرا څوک نو، دا د ټولو نام سوال ده. څوک ته مونږ بده چې څوک نو؟ اصل دا چې زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه دا خو نشه مله چې لږ غوندې علاقه وي، په لږ غوندې علاقه خو هغه نشي پېژندلی، په ډېره علاقه باندې هغه پېژندلی شي. چې څوک ښه علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبان هم لولي، نو هغه به میلان کونډیرا خامخا پېژني. دا اوبل دویمه خبره ده چې دا غو ائیډنټیټی شناخت چالوسته نه کنه، نو ولټه د وړو کې ونده. نو زه دویم چې دا غ سره پیژنګلو کې دین شي، هغه شناخت ده په خپل د میلان کونډیرا شناخت.
صحیح.
ما اولنې شناختم دا غ سره په دغه باندې شو، ائیډنټیفیکیشن باندې شو. اولنې نه ولې چې کوم دا یو خدا دې چې دا څوک نو موږ دا وی چې دې پیدا شو په چیک کې، او بیا چې کله روس کله توسي پسندي کوله په کوم دور کې، دا ملکونه نیول نو په هغه دور کې چې دی کلا چک سلواکی ونی ولا نو د هغه دیوانو کې و چې د خلل نشو بندولې د دغه خلاف لازمی خبره ده یو لیکوال چې دغه پمځک باندې خلق راځي او هغه تیرې کوي نو لازمی خبره ده به خامخا سوای نو د هم غلې پاتې نشو دوم ویل نو هغه د لپاره مشکل شو هغه د وژنه د جلا وطن شو
سید ته نه مخاله نېشنل ټیم واغستل شو هغه وخت کې 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل د ملک بدر کړل شو د وېستل شو دا ډیره د عجیب خبره ده وا چې د ته وې چې ستاد زکه خود بیا شناخت ناول چې کم ده ولی کدا شناخت مسله وا کنه نو چې دنه غ شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسیس ته لرته بیا ته فرانسیسی ژبه چې دا غس د کول شروع کو بلکې زده کړه وې پغې کې لیکل شروع کړ او اولنې ناول چې واغه د جوک په نامه د ټوکې په نامه باندې یو ماشوم چې کم ده د غلطه داغې د رشیا په فوج باندې یو ټوکا کړي وا او بیا هغه چې کم ده زده کو کړي او پغه باندې ډیر زیات تیرې شو نو دا اغه سیس بیا د نو پناول کرا وړم بیا چې کوم د شناخت او بیا د بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړی دي نو د چې کوم د دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او د بیا د اغه اگینست چې کوم د ډیر زیات لیکل کړی دي بیا چې کله رشیا لاړه د بیا دوباره ویل شو چې تراشه خو د بیا چې کوم د بیا دوباره اغه زه بیا د لاړ نه اغه د قبول نه کوه اخیری ده پښ په کم سل کالو مت کم ده نو په دې ول سم جولای اغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې
او زه هم سه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل غ نېشنل ټی واپس ورکړل خو دې بیا عمل ته پاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی و هم زم درته يم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شو دی بنیادی خبره دا چې کله په 89 کې یو کم نوي کې 1900 یو کم نوي کې هغه لاړ رشیا نو د تا غټیم مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو دا قبول قبل قبول ذکر کړ چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی دی دي تور باندې نو لازمی خبره ده بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا به عمر خو دومره بیا نه ده چې سړی په کې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولې کم د جوړ شوی
صحیح مخام
نو زما خپل خیال
مخام سیب زما خبره مو یې نه شي خو زما ذهن ته یو بل خبر راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سی آر په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه کیسې نه موږ ته معلومیږي چې د چک نه لاړ نو د تش لاس لانړو د دماغو سره لاړو د خپل خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې دا زمونږ د وطن نه دا پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادی کنه دوی به کلستنیږي
یاره زما خو په دې باندې لیکل کړیو چې دا کله دا خلک جوپی جوپی تلل کنه ردلته په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړی چې زمونږ کوم انټيليجنس شه دا غا زی زمونږ نه لاړه انټيليجنس شه زمونږ نه لاړه انټيليجنس شه چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کنډیرا کونډیرا چې دې څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړي وکړه د دنه د چیک غنوم چې کوم دې هغه نور کیږي دا چیک نجات ورته هر سړی وای چیک چیک هغه د سره تروسه بری تړلې ده دا چې بلا مثالونه ته خپل د دیو مثال نه د غلطه تاثیر کده اونر نه د غلطه د خپل ځان نه دی ژوند دې ساتلې د غلطه د ټول کارونه نه کده ټول اونر ده دا چې ست په شانت نور دا چې په نور یو ودونو کې دا ټول خوشوال نه دی چې نجیب امیر چې کم ده هغه به یادیږي د افغانستان د خاورې سره هغه هم دا سوي چې د دې سره نو خپل خاور هم ور سره ژوندې دی به خپل ژوندې نو دا څه کاغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړی خو چې ور سره ژوندې او چې ور سره هر وخت ژوندې
صحیح مخام خټک سه نو د چک لیکوالو بیا په فرانسې کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم پیژنې، خو برحال خلی کل کې نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوې دي. دا راته وایي چې زمونږ په سیمه کې، زمونږ سیمه نه، زما مقصد دا دی چې په اردو کې، پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي، ستاسو د نظر نه تیر شوي دي کنه؟
بالکل بالکل بالکل، په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کارو زیار دی کنه، تر نظمونو پورې هغه ترجمه شوی دی. په ډېر عمر میمن او سعید چې کم دی، سعیدی دی خو دومره زیات کار پکړی چې دا ټول چې کم دی ناول چې باندې چې دی کم ټیکنیک باندې کار کړی دی، شناخت ناول دی، جوک دی، او دا بل دا وجود د لطافت چې کومه خبره دا ټول ژباړل شوی دی په اردو کې. ما ته دا پتر نه پورې ما ته دا پته نشته چې پښتو کې چرته ژباړل شوی دی کنه. او کوي نو زما تر خیال چې زه به ولنه قسم چې میلان کونډیر به پښتو ته زه وژباړم، نو زما خپل خیال دی چې شناخت چې دی دا زما خیال دی چې زه پښتو ته وژباړم.
دا به ډېره خوشخبری وي چې که د میلان کونډیر دا کار پښتو ته هم وژباړل شي. زما له نظره هم دا غوي اثر نه دی تیر شوی په پښتو کې. نو د د نظم په اړه کراته وای مخام خټک سیب، تاسو خو تاسو ته معلومه ده چې د نه یوازې دا چې لیکوالو بلکې د خو شاعرمو، نو د د شعرونه چې دی کومه محتوا لري پاړه په دې اړه کوم ته معلومات راکې؟
ګور سوال را دې ګور، د د بنیاد چې کوم دی کار په مزمت او مزاحمت ته دا سړی د د میلان کونډیر پیژندګلو چې کومه ده هغه مزمت او مزاحمت ته ٹھیک شو. نو چې څنګه د سره په ناول کې کم مزاحمت او مزمت او مزاحمت ښکاری کنه، هغه د په ناولونو کم ټول دغه شانت ده. او بل د دې خبره د سره په ناولونو کې ښکارا سیکس چې کم ده هغه مرسته ډیر بهترین ده. جنسیت چې کم ده په ناولونو کې جنسیت بیا د نورو په چیزونو په باندې ډیر زیات ښکارا ده. جنسیت هم شته، مزاحمت هم شته، مزمت هم شته، خلا هم شته. او دویمه خبره دا ده چې دومره زیات پریکټیکل جمالیاتو ته چې مونږ وایو هغه پریکټیکل جمالیات ورسره ډیر په بهترین انداز کې شته د میلان کونډیر سره. او دویمه خبره ده چې آوټ سپوکن سړی
صحیح
دا نو چې را دا بوایم دا به نه وایم چې کوم شی زما خطر راغله چې دې باندې ویل پکار دی غیلی کړی لکه مونږ داسې وایو چې لکه زمونږ سره زه خو خوشحال خو ته نه راټیټوم او نو ته غنی خان را غورځوم بول چې زمونږ باندې دا ډېر زیات ګران دي کنه. کنډیر بلا لازمي خبره ده پخپل ډېر زیات لوړ وي خو زمونږ لپاره خوشحال خان، رحمان بابا، غنی خان دا ځان ته ډېر لوړ دي. نو د غنی خان سره چې ځنه سيزونه سره کله کله وګورم د نظمونو کې نو هغه لکه زه د غنی خان سره صرف دوه نظمونه چې کم دي د ځوانې خوب او جلال پاره کې هغه چې کم ده دا واحد سکس چې کم ده پریکټیکلی په دومره خولي انداز کې بیانې دا چې د ډېر خولي انداز کې په خپل ناول کې په ځنه ځینو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډېر خولي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکون کړي چې موږ ته هغه وایي جذبې نظر وته وایي.
یعنی مقام صاحب دا ویلې شو چې د چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاز د پاره لاړ، یو مقصد د پاره لاړ، د جلا وطن کړل شو، د دغه د شناخت واخیستل شو، نېشنلټی ته واخیستل شو، نو هغه مزاحمت د په شیر کې لیدل کیږي او د په نثر کې
بالکل هم دغه شانت ده. ما خو تاسو وکنه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزاحمت او مزاحمت نه وکنه دا آغاز د مزاحمت نه وکړو هغه مزاحمت شو بیا دې چې لاړو د اخ نه بیا نیول وکړل او تر اخره پورې ما غ لیکل وکړو. یعنی دې په وجود لحاظ سره هلته موجود نه، خو په فکر لحاظ سره دې په چیک کې موجود.
صحیح،
د جسم په لحاظ نه، د فکر په لحاظ سره دې په چیک کې موجود.
صحیح، ډیر مننه مخام خټک صاحب.
مننه جی، مننه جی، مننه تاسو.
د مخام خټک خبرې مو واورېدې. شپږ ویشت کلنه صابرینا سیتو دلته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډیر پر مړینه خپه ده.
میلان کونډیر یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کیفې کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري. زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کیږي هغې په اړه ډېر څه ویلي دي. د خوښینه زید چې دا غل مړی نه ورسته به دا غ نوې اثر نه چاپ کیږي.
د چیک پراګ مانیټر وب پاڼې د راپور لمخې په پاریس کې د چیک سفیر میخائیل فلش مینویلی میلان کونډیرا وصیت کړو چې هغه د چیک په برنو خار کې خاورو ته وسپارل شي چرته چې نوموړی پیدا شوی هم. دا مشال رډیوی مجلاوري تیرونی د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي ساسمان په پیښور کې د نومیالیو سندرغاړو احمد ګل استاد او قمروجان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او لسی وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې ویلې. په اړه زموږ خبريال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمروجان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام بلل شوی و چې پکې نو موړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل
او د ډیر وخت نه مې دا ارمان و چې زه د احمد ګل استاد قمروجان په تپاره د خپل تنظیم طرفه یو ټریبیوټ په دې پښتونانه پېښ کړم چې ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمروجان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 1500 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمروجان کمپوز شوی سندری ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر او خوشاله ساحت ته موږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې موږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او قمروجان بیبی ته او زمونږه دروکا خوشحالی افزایا دروکا او تاجی تاجونه را تو تارل دستاسو بخیسته او دم ددی پختانو دم ددی مشرانو او زمون دیرل بی عزت شو دیر قدر زدا سے محسوسوم چی دا د خوشاله مقام
پا بندار کی د موسیقارانو نالاوا دا پیښور او شاوخوا نه راغلی یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. دا پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دله کې زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز دي زمونږ کم ادیبان دي کم سنگرز دي اغه ټول مرمون په سکرین باندې کتلی ونه نوم پاول زل باندې لایو وکتل مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړه ډیر سم متزکتل د پښتو بار کې دا غي غانې مور دي سندرې مور دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو موږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورتا.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان پوینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل رستم مشال لډیو تویل شپږ لسیزي د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو بخیسته او دمد دي پښتنو دمد دي مشرانو او زمونږ ډیر لوی عزت شو ډیر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دي. 65 سال ما غانو کا په 1954 کې دوه ورغلی مرلو پاکستان ته. دا څو کال شو؟ 12 سال. 42 کې پیدایم 42 کې او په 54 کې زلاړم ریډیو پاکستان ته ما پروګرام کو ماشوم زموما او خیال محمد هم. دا ډېر لوی د خوشاله ساعت دی چې هغه تم تاج کوشي وشو مخکې اوس ماته وشو او دا ډېر حجد خزاره ډېر خزاره چې دې ته وشوه نو بچې زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغی را خوشحالي دا منو کړی نه مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول منځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای خو داسې نه دی شوی او هر څه دوی په خپلو امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیله کوو خدا بو چې دا کیس محل ځلې د حکومت په کار دي. دا حکومت کې نو پدې کې موږ سدي سره سپورټ کړی داسې د حال موږ د پیسې ورکو مثال لګړي لري سره مکړي دی راته خو بیا هم پیسې ورکو پکا دي چې موږ خو به هیڑ وانه خلی بلکې په داسې پرمونه دی پیسې ولګي او دې دغه کې نظم سره دې کې سپورټ فائنانشلی بالکل نشته دا ډیر زیات ضروری دی تو ګورنه د خلکو په دې مشرانو په دې مخه د مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکاراله کنه دا پروګرام تاسو خپل وګورئ موزیکی سیشن روان دي نور به دینه خوان کې په مخ کې بد شي روان وي نو بس تاسو وګورئ نور ډیر زیات خوشاله په دې پروګرام کې
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله وری اوس ورزو کوټه ته پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په 8 هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ د مینې ژاړي اشول مر او باران اوري د صلیب په دایرو کې مات وزر زانی جاړي او په اردو کې لیکلې د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقاله وورول شوې. د ګډونوالو وینا و چې ارواخه دراز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنه کړې دي. د غونډې حال ایوب ترین نه
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترین او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند ادب او فلسفه په اړه ډیر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ریډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډیر خلق ستا چاوی پا اردو جبا نپویش پس ما خواهش شو چه ده داغ فکر داغ اردو ناول او زده هم یو داغ کوم چه ده اردو ناول نسبت لپشتو ناولو نسره سنت سه توپیر لری ده موضوع پا لحاظ هم او پاگه که ده یو دیر مختنم او دیر مؤثر مقاله ده دیر علمی مقاله ده چه آغا هم ما غشتل چه پشتو تراوش بردل سی گو که ده پاگه که لکلی دی چه زده اردو پور وده او ما ده اردو ده حق ده کولو ده پار ده ناول لکلی دی اغا موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګو کې هغه موضوع لوستونکي یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دای به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوه. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی د پښین سره تړاو لرونکو پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر چې هغه وراتلونکي نسل ته څور کول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه اپاکی یو خیال لرونکی څوک چې څه ادبي دنیا د کاغه عربي د کاغه انګریزي د کاغه زموږ مقامي د زوب دا ټول درته در نظر لاندې وو. نو د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې کده د نثر
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده همدا ډول د کور کلی او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورلی په ژوند باندې خو کزه دا درته چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ویل دی او چونکه راز صاحب چې اغه موږ بچان باندې داسې ایلاته خپل پرشر کې نه راوستل چې خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه څه مخه کېش بلکې موږ خپل طبيعت له کړو چې څنګه تیس ژوند کوي هغه سړي ده خو هغه شفقت به پر موږ وو نظر به وو پامه را باندې وو د داس پلار دغه د مصر رد کړ چې د باز پلور نه چې پر بچا باندې ډیر زیات پرېشر وا چې ډیر په دباو کې ساتلی هغه چې وایي څنګه تیس ژوند کوي هغه سړي ده. نو ډیر شفقت ډیر مهربان او ډیر خوش سړی وو په زړه او په جبه ډیر خوش سړی وو په خپل باندې څوک نه خوشاول چې خلک د ساده راز یې مطلب دی خو ډیر شفقت ډیر مهربان
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف ډیر منفرد ډیر لوستلی سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د دا شعرونه ویلي دي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درو شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل